امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. د خبرونې په پیل کې د دې مهال مهم خبرونه. زه اشرف الله رحیم زوی وایم. پاکستان د افغانستان په حریم کې په دوو میاشتو کې 950 ځلې تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د ورستي بریت قربانیانو ته د درناوي په خاطر د یوې دقیقې لپاره سکوت وکړ او په دې شورا کې د افغانستان پر حالاتو بحث وشو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقال د امنیت شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه راپور او د پاکستان په ضد شکایت واوروه. په دغه 15 مخیز اعتراض لیک کې په وار پاکستان په افغانستان کې په روانو ناامنیو او د افغانستان په ځمکني او هوایي حریم باندې په تیریو کولو تورن شوی دی. راپور وایي د 2018 کال د جنوري د میاشتې راهیسې د پاکستان پوځ 950 ځلې پر افغانستان بریدونه کړي دي او درې وارې په هوایي حریم تیری کړی. په راپور کې همدغه راز ویل شوي چې پاکستان په دغې مودې کې پر افغانستان 1315 توغندي ویشتلي دي، لسګونه افغانان یې وژلي دي او 450 کورنۍ یې د سیمې نه تیښتې ته مجبوره کړي دي. افغان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبره هم وکړله چې پاکستاني ځواکونه افغانستان ته نږدې سرحدي سیمو کې د ټانکونو او نورو پوځي وسایلو تمرینونه کوي، زموږ ځنګلونه سوځوي او ځمکې مخربوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر پر پاکستان دا تور هم ولګو چې د سوداګرۍ د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو اصول خلاف د تورخم او چمن لارې بندې کړي دي. ښاغلي سیقال وویل چې پاکستان په سند کې د شهباز قلندر له برید وروسته په دې پلمه چې ګواکې ترګر د افغانستان نه پاکستان ته وړي، په وچه اظهار افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د هغو افغانانو لپاره یې د ویزې اخیستل موقتاً بند کړي دي چې د امریکا د حکومت سره یې کار کړی. د ځانګړو ویزو یا SIV دغه پروګرام د همدې روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه بند شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې هغوی په اوس وخت کې یوازې د هغو کسانو لپاره په کافي اندازه ویزې لري چې د وخته یې دغه پروګرام ته غوښتنلیکونه سپارلي دي. داسې ویل کېږي چې تقریبا 15,000 افغانانو د دغه ویزو د اخیستو لپاره کاغذونه ورکړي وو، خو وزارت وایي چې هغوی اوس یوازې د 1,432 کسانو لپاره ویزې لري. وزارت دانه دی ویلي چې راتلونکي ویزې به څه وخت بیرته پرانستل شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان وایي چې په سوریه کې د یوې تروریستي ډلې پر مټ د بلې تروریستي ډلې ماتول امکان نه لري. د ښاغلي اردوغان هدف د YPG کوردي ملیشي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي او امریکا ورته مرستې ورکوي. د ترکیه جمهوریت په مسکو کې د روسیې د جمهوریت ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په سوریه کې په داعش بل غټ برید باید د رقیب ښار کوي. داعش راقه د خپل خلافت مرکز ګڼي. ترکیه غواړي چې د رقیب په عملیاتو کې د ورته نظامي نقش ورکړ شي، خو امریکا بیا په دې جګړې کې تر ډېره حده په کوردي ملیشو اتکا کوي. ترکیه بیا کوښښ کوي چې د الفرات د سیند په غاړه ټولې کوردي ملیشي له منځه یوسي. ترکیه وایي چې د YPG کوردي ملیشي په سوریه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK برخه ده چې د ترکیه د حکومت په خلاف تقریبا 15 کاله کېږي بغاوت یې کړی. په هنګ کانګ کې هغه درې کورنۍ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې یو پخوانی قراردادي ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و، په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د ادارې د کارکونکي ایډوارډ سنوډن په 2013 کال کې د امریکا د څارنې د پروګرامونو په حکله معلومات افشا کړل. د غدرې کورنۍ چې سریلانکایان او فلیپینیان دي په هنګ کانګ کې هم د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده، خو ویره لري چې هلته به یې غوښتنه ونه منل شي. د هغوی مدافع وکیل ولید چې اوس دوی غواړي چې په کاناډا کې د ورته سیاسي پناه ورکړ شي. د فلسطین جمهوریت محمود عباس بایاند نبیل ابو ردینه چې ویلی دی چې د متحده ایالاتو جمهوریت ډونالډ ټرمپ د ښاغلي عباس سره په تلیفون خبرې کړي دي او هغه ته واشنگټن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. دا د جمهوریت کې دونه وروسته لومړی ځل ده چې ټرمپ د فلسطین د جمهوریت سره په تلیفون کې خبرې کوي. په ترکیه کې یو هیلیکوپټر د تلویزیون د پای سره جنگیدلی او په ځمکه رالوېدلی دی. په دې پیښې کې ټول اوس سپاره کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د یو تجارتي شرکت اجرایي وریز، 4 روسان او 2 پیلوټان ول. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 2 لوبغاړي محمد نبی عیساخیل او راشد خان د ویسټ انډیز په کورنۍ سیالیو کې د لوبېدو لپاره واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی عیساخیل او راشد خان د ویسټ انډیز په کورنۍ سیالیو CPL کې د لوبېدو لپاره پیرودل شوي دي.
تاسی خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو تا واردل اوز پا مکری رپورته. دا افغانستان د دفاع وزارت د هیواد ته د زیاتو امریکایی سرتیرو د ستنیدلو په اړه د امریکا د پوز د یو چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په کار د امریکا، ناټو او هغه هیوادونو چې له تروریزم څخه زیان ویني په ګډه په د هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه هیواد ته د زیاتو امریکایي سرتیرو ستنیدو په اړه د امریکا د پوځ د یو عالي رتبه چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په کار د امریکا، ناټو او هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه زیان ویني په ګډه په دغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوه نړیواله جګړه ده چې دغې جګړې په لومړۍ کرښه کې افغانان ولاړ دي.
د دې ترڅنګ زمونږ د وسوال پوځ د تقوی لپاره، د اموزش لپاره، د تصفیې او تجهیز لپاره باید نړیواله ټولنه که نور هم مونږ سره مرسته وکړي. او آخرنۍ خبره مې دا ده، هر فیصله چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ کېږي د دفاع وزارت د هغې نه ملاتړ هم کوي او حمایت هم کوي.
د امریکا د پوځ مرکزي ځواکونو قمندان جنرال جوزف فورټل د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې د غړو پوښتنو ته په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې پټه بدلېدلې پوځي وضعیت د بدلولو لپاره په دغه هیواد کې زیاتو امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. هغه وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو په ستنیدو سره به افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې روزنې بهیر ګړندی شي. جنرال فورټل ویلي چې دی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن د امریکا دفاع وزیر سره په خبرو بوختي تر څو هغه ته په دې برخه کې ښه سلا مشورې او وړاندیزونه برابر کړي. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو ستنیدو په اړه دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې له مخې په کال د شهدې کال په پای کې په افغانستان کې د مشتو امریکایي ځواکونو شمېر 15,000 ته راکم شي. اوس په افغانستان کې د امریکا په ګډون د 9 هېوادونو 10,350 سرتیري شته چې تر ټولو زیات امریکایان دي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر کې د زیاتوالي په اړه یوه خوله نه دي. یو شمېر یې په دغه هیواد کې د جګړو او ناامنۍ د پراختیا له امله افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ یو اړتیا ګڼي، خو ځینې نور بیا په سیمه کې امریکا سره د یو شمېر هیوادونو شته مخالفت ته په کتنې دغو ځواکونو په شمېر کې د زیاتوالي پر ځای د نړیوال ټولنې لخوا افغان ځواکونو سره په روزنه او تجهیز کې مرستې غوره ګڼي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه حمید صبوري وایي چې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د افغان پوځ روزنه او تجهیز په برخو کې د امریکا مرستې خورا زیاتې مهمې دي.
اگر نیروهای امنیتی ما توانایی تامین امنیت در سرتاسر افغانستان
خغری صبوري ویل که چیرې زموږ امنیتي ځواکونه ټول هیواد د امنیت د ټینګېدو توان ونه لري د اکمالاتي تخنیکي او عملیاتو له پلوه دا کولی شي زموږ امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې په لور پرتو سیمو کې دي جدي ستونزو سره مخ کړي. خو په ولسي جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون غړي میرمن شکیبه هاشمي وایي چې افغانستان کې د امریکي سرتیرو شمېر په زیاتېدو ممکن د سیمې ځینې هیوادونه خوشحاله نه شي.
که چیرې دغه عسکر مثلا د ایالات متحده امریکا هغه نیرو چې د امنیت او د ثبات لپاره وي او زموږ د امنیتي عسکرو لپاره مثلا دې تمرین وکړي، تجهیز وکړي ډېر شدید. که چیرې داسې نه وي زموږ همسایګر هم کې دوی هم په یو جدي نگرانی لري.
میرمن هاشمي وایي که بهرني سرتیرو شمېر زیات شي او جګړه د افغانستان له شمال څخه د منځنۍ اسیا ځینو هیوادو ته پراخه شي نو بیا به په افغانستان کې روانه جګړه یو بل لوری هم پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې نوې ستراتیژي غوره کړې ده. خبریالی عائشه تنظیم په دې باره کې له اسلام آباد څخه رپورټ رالېږلی دی.
د کابل په حمله کې چې په دې هفته کې شو لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. د اسلامي دولت ډلې د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د دې ستراتیژي د پخوانیو حملو نه فرق لري. په کابل کې د تیر کال حملو د هزاره ګانو مظاهرې راپارولې وې. ګڼه ګوڼه د ځانمرګې حملو لپاره اسانه هدفونه دي. د بینالمللي همکارۍ د مرکز مدیر بارنټ روبین په قول د کابل په شان یو ښار کې په نظامي روغتون باندې حمله چې سخت امنیت پکې نیول شوی وي د دغې ډلې قابلیت څرګندوي. دې زیاتوي
This was a sophisticated intelligence driven attack. It shows that they were able to reconnoiter the hospital very well, to figure out how to get into it, to
دوی وکولای شلو چې په روغتون باندې د حملې لپاره لومړی پلټنه وکړي چې څنګه ورننوځي کابل ته یې ټول چاودیدونکي مواد په قاچاق وروړي وو. یو محفوظ کور یې پیدا کړی و، ترتیبات یې پکې نیولي وو او خپل ځانونه یې د ډاکترانو او د روغتون د کارکوونکو په شان جوړ کړي وو. ناټو او افغان حکومت څرګنده کړې ده چې د دوی امنیتي عملیاتو په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2009 راټیټ کړی دی او دوی پخوا په څه باندې په 10 ولسوالیو باندې کنټرول لاره او هغه یې اوس څه کم 15 ولسوالیو ته راټیټ کړی دی. لیکن ځینې څارونکي فکر کوي چې د داعش په شان د یوې تروریستي ډلې د مقایسې کولو لپاره ښایي چې دا یوه ښه طریقه نه وي او دوی خپله ستراتیژي بدلوي. برنټ روبین بیا وایي، زه فکر کوم چې د دوی شمیر کم شوی دی. موږ پوهیږو چې ښایي په نظامي لحاظ دوی شمیر کم شوی وي، مګر دوی تکتیکونه بدل کړي دي. دوی پټ شوي دي او موږ په دې نه پوهیږو چې د دوی شمیر څومره دی. په کابل کې ډیره څارونکي انتظام خادم دې ته ورته نظر څرګندوي او وایي، زه د داعش د شمیر د زیاتېدو په باره کې خبرې نه کوم، زه د داعش د منابعو په باره کې خبرې کوم چې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه نظامي قومندان جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس وسلوالو خدمتونو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې منلې وه چې داعش په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د حملو کولو قابلیت څرګند کړی دی، سره له دې چې د جنګ په میدان کې ورته زیات تلفات اوښتي دي. د خادم په قول په داسې حال کې چې افغانان د داعش پپکوره نه مني، ځکه چې دا ډیره بېرحمه او د دوی کلتور ته بیگانه ده، خو بیکاري او لوړې تنخواګانې پخواني جنګیالي ځان ته جلبوي. دی وایي،
In Middle East, you see that Daesh is giving food for war. In Afghanistan, they're paying high prices for any warriors they are joining this group.
په منځني ختیځ کې دغه ډله جنگ تقویه کوي، خو په افغانستان کې د هر هغه جنگیالي لپاره چې دغه ډله سره یو ځای کیږي ډیر قیمته تمامیږي. دوی هغو جنگیالیو ته لوړې تنخواګانې ورکوي چې ټوپک د ځانونو سره راوړي او د دوی لپاره وجنګیږي. د بیکاری په نتیجه کې د افغان طالبانو او د داعش په شان ډلو د استخدام کوششونه تقویه کوي چې د محلي بازار په مقایسه زیاتې تنخواګانې ورکوي. لیکن داعش ته د ځوانانو د جلبولو یوازې پیسې نه دي. له بلې خوا د داعش ګواښ د روسیا او ایران په شان سیمه ییزو هیوادونو هڅولی دي چې افغان طالبان د سیاسي روغې جوړ لپاره چمتو کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
کستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
قدرمن اوریدونکو، له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه د کندهار د سرحدي ولسوالیو د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د خلاصېدو سره سم د افغان کډوالو د یو ځایي راتګ لپاره یې بشپړه چمتووالی نیولی چې ټولو کډوالو ماشومانو ته به واکسین رسوي. مخکې په ورځني ډول په سپین بولدک کې افغانستان ته راستنېدونکي زورو ماشومانو ته واکسین عملي کېده، خو روغتیایي چارواکي وایي چې د لارې د خلاصېدو سره پر یوه ځای ممکن دا شمیر څو برابره لوړ سي، خو دوی بشپړه چمتووالی ورته لري. د کندهار د 15 سرحدي ولسوالیو د واکسین د پروګرام له مسؤل ډاکټر عبید الله سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې او د سرحدي ولسوالیو د واکسین د بهیر په اړه یې هم ورڅخه پوښتنه کړې.
دلته روزمره د چمن او سپین بولدک تر مابینځ د افغان رسنیدونکو کډوالو جریان همسته، څونه مدګی لري چې دا ټول ماشومان د واکسین تطبیق لاندې راځي؟
که چیرې ورسته بیا دروازه خلاصه شي، تمن به د ماشومانو تعداد ډیر زیات وي او زموږ پر ټیمانو باندې به بیا هم لوډ نه اضافه، ځکه موږ دغه ټیمان په هغه سطح باندې جوړ کړي دي چې موږ د هر وخت د حالات سره مطابق کار کوو. نه ډیر ماشومان راځي د دې خوا څخه ځي یا د پاکستان څخه راځي او یا مهاجرین، موږ به د هغه ټولو دپاره واکسین رسوو او واکسین به ورکوو.
د دلته د سپین بولدک په څنګه کې د شوراوا کورګستان او احمد معروف ارغسان ولسوالۍ دي ټولی د ډیورند خط سر پر داسې ساحه باندې دا پرتی ولسوالۍ دي چې په قلعه عبدالله کې مثلا د بلوچستان صوبې په نورو ساحو کې په کوټه کې هلته مثبت کیسونه سه د دغو ولسوالیو چې ما یې نومونه یاد کړه د کوچنیانو د درست یعنی د واکسین لپاره څلسي نوې برنامه تر لاسه لاندې لري څونه توجه لري
ته دې لپاره موږ ډېر ته سخت توجه اړولې ده او دغه مثبت واقعیت اوس په دې طرف کې مسته او د پاکستان په طرف کې مسته او ډېر زیات خطر دی د ویروسونو چې د یو ملک څخه بل ملک ته ځي موږ د دې لپاره تدابیر نیولې دي او موږ پی پی ټی ټیمان په نوم باندې په دغه ساحو کې خلک لرو او سی بی ټی په نوم باندې ټیمان لرو او هغه کلی چې موږ په بارډر باندې لرو د پاکستان سره جندې په 2 کیلومتر کې په هر ولسوالۍ کې دا د لپاره موږ هم اهتمامات نیولې دي او مبشاري مو په ټولو په دغه باندې تومان باندې کړی در څو پرې چې عقل ته ورسیږي او هغه کوچنیان واکسین کې چې د کوچنیان څخه د واکسین څخه پاتې نشي تر څو په دې ناوړه ناروغي باندې اخته نشي
په دغه سرحدي ولسوالۍ کې خلک په فکري لحاظ باندې دې ته جوړ دي مخالفت خو نه کوي چې دلته ډېر ټینګار پر پولیو واکسین باندې کیږي یا په مجموع کې دوی د دې په ارزښت باندې پوهیږي
بالکل موږ د دې تر څو پورې چې واکسین موږ و خلکو ته ور وپیژنو د دې لپاره موږ د مبلغینو په نامه باندې ټیمونه لرو چې مخکې د کمپاین څخه آگاهي ودی ته د واکسین په باره کې ورکوي او د واکسین په باره کې بشپړ معلومات ورکوي د دې نه جوړې په باره کې معلومات ورکوي او په عین شکل باندې کله چې کمپاین شروع کیږي همدغه مبلغین دي چې زموږ د ټیمانو سره یو ځای ورځي او په بشپړ باندې خلکو ته آگاهي بیا هم ورکوي د واکسین په باره کې او د دې باندې پوهیږي چې دا یو څنګه ناروغي ده او څنګه پیدا کیږي او څه شی مخنیوی دی او موږ د واکسین د اهمیت په باره کې پوره معلومات ورکوي دلته اوس خلک ټول په دې باندې پوه شوي دي چې د پولیو ناروغي څنګه ناروغي ده او څنګه باید کنټرول شي او واکسینونه چې کله زموږ کورو ته راځي موږ باید کوچنیانو ته چې د یو ورڅخه در پنځو کال عمر ولري ورکو چې دغه ناروغي څخه خلاص
له پاکستاني طرف سره مرابط څنګه دي چون هغه طرف ته هم مثبت واقعیت سره دي طرف ته هم تاسو تدابیر لري د پاکستانی ټیم سره مو همغږي او هماهنګي
موږ میاشتانه د سپین بول دک د ولسوالۍ ټیم او د پاکستان د چمن او یو کله عبدالله ټیم د پولیو ټیم دغه موږ هر میاشت موږ د دې سره ناس لرو او په کله چې موږ هغه ټیمان چې موږ په دروازه کې لرو د سی بی ټی یا کراس بارډر ټیمونه چې ورته وای هغه موږ لرو هغه افتواره د دې سره مخامخ ورسره کښینی او خبرې ورسره کوي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري په کندوز کې د ناامنیو له امله یو شمیر ښځینه خبریالانو دندې پرې ایښي یو شمیر یې نورو ولایتونو ته کډه سوي او یا هم خارج ته تللي دي په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ راستولی دی
په کندوز کې شپږ اف ام راډیوګانې د خزینه مسؤلینو لخوا فعال شوي او له تیرو یولسو کالو را په دې خوا فعالیت کوي د دغه ولایت خزینه خبریالانې د ناامنیو له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي او یا هم خارج ته تللي د سیمې خزینه خبریالانې وایي په هغه ولایت کې چې نارینه خبریالان په آزاد ډول خپله دنده نشي ترسره کولی نو خزینه خبریالانو ته په دغسې ناامنه ولایت کې کار کول ستر ګواښ دی د قندوز یو خزینه خبریاله صدیقه شیرزی وایي چې دوی د خبری او تولیدي راپورونو لپاره د ولایت یوې برخې ته هم سفر نشي کولای هغه وایي که د ښار دننه هم غواړي په مرکو پسې ووزي په عامه ځایونو کې ورته د خپلې موضوع په اړه معلومات راټولول ستونزمن دي
کندوز کې د دوه کالو رئیس امنیت نشته اول چې کندوز سقوط وکړو د هماغې رئیس او خزینه خبریالان کندوز کې کمی شوي دي ولې چې مهاجر شو لاړ کندوز نه ووتل ځینې کابل ته لاړ ځینې خارج ته لاړ ځینې د ناامنۍ له امله کورنۍ نه پرېږدي چې لاړ شي خپل رسنیو ته وظیفه اجرا کړي
له 2009 کال را په دې خوا په قندوز کې د خزینه خبریالانو د جوړو شوو راډیوګانو زیات شمیر خبریالانې ګواښل شوي تعقیب شوي او اخترونه هم ورکړل شوي دي همدا علت دی چې ځینې خزینه خبریالانې له کورنیو سره اروپایي هیوادونو ته تللي دي په دغه ولایت کې یوازینی فعاله خبریاله صدیقه شیرزی وایي
خبریالان د محل د خلکو د لاسه مثلا ځینې اساسیتونه او ځینې نظرونه او د خزینه خبریالانو په ارتباط چې دوی نه غوښتل خپل اصلي نوم په خپل رسنیو کې واخلي په مستعار نوم به خپرونه مخکې بوړ یا رپورټ به جوړو دا مسله په کندز کې د اول نم وه بعد نامنۍ نه بیخي ډېره شوه همدا اوس هم ځینې ښځینه خبریالان لري کبشي ځینې چېشته هغوی ډېره ویره لري چې اوس هم ځان په خطر کې احساسوي.
په کندز کې د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې پخوانی مسؤول رحمت الله هم نوا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښځینه خبریالانو دندې پریښي دي. هغه زیاتوي چې د قندوز په تیر دوه ځل سقوط کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې حساسیتونه زیات شوي دي او اوس د کورنیو لخوا دغه خبریالانې په رسنیو کې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي.
یو کال مخکې خبریالانو وضعیت تهدیدونه وهل کېدل، همدارنګه دوی معلومات باندې د نن لاسرسی شکایت درلود، رسنیو اقتصادي ستونزې درلودلې. خزینه خبریالانو باندې هم دغه ستونزې وې، کله چې دغه امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. قندوز د دغو ولایتونو کې هغوی نه شي کولای ډېر ریپورټونه په خاطر باندې مرستې متلاشي. پس د قندوز سقوط نه هم تللي دي، مخکې هم څه وتلي دي. عمده علت یې امنی وه، ګواښونه وه چې همدې داخل کېدل. دې له امله باندې یو شمېر کارونه پرېږي چې بېرته شمېرېن د معلومات یو شمېر تللي دي چې اکثره یې خزینه خبریالان یا د خزینه
په قندوز کې اوس مهال دوه خصوصي او یو دولتي ټلویزیون فعالیت لري چې په هیڅ یو کې خزینه ویاندویان نشته او خزینه خبریالان هم د امنیتي ستونزو له امله د ټلویزیون په پرده ښکارا کېدل نه غواړي. په شمال ختیځ ولایتونو کې صوتي او تصویري رسنۍ د موسساتو او سوداګرو په سوداګریزو اعلانونو باندې متکی وي، خو د ناامنیو له امله چې سوداګر او موسسات له دغه ولایت څخه وتلي د دغو رسنیو مالي امکانات هم کم شوي دي. په قندوز کې تقریبا 80 تنه خبریالان او ویاندویان په محلي او بین المللي رسنیو کې په کار بوخت دي چې لړلې 40 تنه خزینه خبریالان وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په سومالی لند کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې، خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي د هغو قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډله ییزه توګه ښخ سوي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د دغو ډله ییزو وژنو د مرتکبونو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته یې وسپاري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیسن پاتکن په رپورټ کې واوري.
تحقیق کوونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي، د سومالیلند د بربیرا په خارګوټي کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډله ییزه توګه وژل شوي خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلې دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و، تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغو کمیسون مشر دی چې په سومالیلند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوي کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې، د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته ښخو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایستلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړۍ وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه.
Mostly of the case is gunshot wound in the head.
اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګیدلی دي او مړه شوي دي. که چیرته موږ دا ثابت کړو چې یو څوک په سر په مرمۍ لګیدلی او وژل شوی دی، دا په دې معنی چې هغه په خپل مرګ نه دی مړ شوی. د دغه شان شواهدو په ترلاسه کولو سره موږ په محکمې کې دا ثابتولی شو چې دا یو قتل دی. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یوه غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د وریښمو تاریخي لارې د ختیز او لویدیځ سره د عیسی علی السلام د زیږیدو څخه لږ تر لږه درې پیړۍ لمخې نښلول سوي چې په هغه کې د آسیا او اروپا د دوو مهمو تمدنونو سامانونه او مفکورې د دوو لویو وچو ترمنځ تبادله سوي وه. د امریکا ژه خبریال سټیو بیرو ګونا په دې اړه رپورټ لري چې خلیل خان به د دې رپورټ پښتو متن تاسو ته واوروي.
یوې نوې مهمې څېړنې دا ښودلې ده چې په هغه وخت کې یو منځنی ارتباط هم موجود و، او هغه ارتباط د منځنی اسیا د غرونو کوچیانو رمو جوړ کړی و. له دې مخکې شپنو ته د یو ډول حشوي لوبغاړي په توګه کتل کېدل. اوس نوې څېړنې دا موندلې ده چې کوچیان د تګ او راتګ په دې تبادلو کې مرکزي رول درلودی. که تاسو د ریشمو لارې ته وګورئ نو تاسو به یو داسې څه ووینئ لکه چې د لویو لارو نقشه چې وي. د لیکو داسې یو ډول شبکې چې په ختیځ کې ژیان او په لویدیځ کې د ګینوا ښارونو سره نښلوي، خو د دې په منځ کې د مرکزي آسیا غرونه دي. د واشنگټن پوهنتون بشرپو فراشیټي د سکایپ د لارې وویل دغه غرونه د همالیا د غرونو ډېر کوچني نه دي.
Yeah, I mean the mountains have always been perceived as a massive barrier and that's not for nothing. I mean they're really big.
د غرونو په اړه داسې فکر کړه چې دا لوی خندونه ول او دا هسی خبر نه ده. دا په حقیقت کې ډیر لوی او لوړ غرونه دي. نو کله چې چېړونکو په دې اړه فکر کوي چې د ریشمو لار د دې لوی خندونو څخه څنګه تیر سو، نو فرار شي وای دوی به د هغه لارو په سیتلل چې د شارونو ترمنځ لږ مقاومت لري.
That makes sense if your destination is the other side.
دا ما کوله خبر ده تاسو هدف د غرونو هاغه خواته وي، او کله چې کداسي وسی چې هغه ځای تاسو هدف نه وي. فراچي د کازاخستان په غرونو کې د شپونو د چولونو سره کار کړی. هغه وای د پیړی وراسي دوی به د موسم د بدلیدو سره کله به د غرونو سرو ته کډه کدل او کله بلاندې راتلل. دا وي تر ټولو اولین لومړیتوب دا و چې اسانه لار انتخاب نکړي. دا غوی اولین لمړیتوب دا و چې خپل څاروي ته په لارو کې خوراک ورکړي. لکه څنګه چې دوی لایو څړځای څخه بل څړځای ته سفر کوي، نو د یو بل سره به لیدل او د شپونو د ټولونو سره به تجارت هم کوي. هغه زیاتوي چې د غلې د کاتبه د جشنونو په ډول وو. دا غو وخت وو چې دوی به د یو بل سره سامانونه تبادله کول او روابط به جوړ کړل. په دې نیوی څېړنه کې ټیم ویلیامز چې د لندن کالج پونتون سره کار کوي او په دې څېړنه کې دوهم لیکوال هم دی، هغه د ریشمو معلومی د 2500 لارو نقشه جوړه کړي. نو کله چې فراد شي او ملګری یې د څاروي ممکنه لارو او د ویلیام د ریشمو لارو نقشه سره یو ځای کړه، نو په حیرانوونکي توګه دا په یو لار برابر سول. ډین روجرز چې د سمیتسونیم په طبي میوزیم کې د یو لرغونپوه په اس کار کوي، دا موندنه چې د ریشمو د لارې تجاران څنګه د دې غرونو تیرېدل وای ډیر مهم دی. هغه وای
I think it's very big deal and I'll say
زما په فکر دا په دې موردو کې ډیر لوی کار دی، او د چیرنې د مرکزی آسیا د شپنو پاړه تصور هم بدل کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.